السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن سه شنبه 12 میلیون ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویاند صابر مومند ازادۍ رادیو ته ویل چې دا اقدام د بازار وضعیت ته په کتو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د لټولو شرکتونو وغوښتل چې په مزایده کې ګډون وکړي.
لټولو هغه تجارتي سوداګریزو بانکونو او د پولي خدماتونو له شرکتونو څخه غوښتنه شوې ده چې په شرایطو برابر وي، په دغه لیلام کې ګډون وکړي.
د افغانستان بانک هر څه موده وروسته لسګونه میلیون ډالر لیلاموي چې د افغانیو د ارزښت له ثبات سره مرسته وکړي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې نور د تورخم بندر لاره پاکستان ته د سکرو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې له دې لارې پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات شوی، چې ځینې خلک شکایت کوي چې ټوله لار په سکرو بار لاریو او کانټینرونو نیولې ده. د طالبانو د مالی وزارت له پرونی خبر پاڼې سره سم دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د تورخم لارې پاکستان ته تازه میوه صادر شي او د خوسا کېدو مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت د سکرو صادرونکو ته ویلي چې سکاره د پکتیا، پکتیکا او خوست لارو پاکستان ته یوسي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو حضور د اندېښنې وړ دی. ابراهیم رئیسی چې له امام علي رحمان سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د دوی ګډ نظر دا دی چې په افغانستان کې د سوله، امنیت او ثبات ټینګ شي. ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د لیونی سپي د داړلو تر 5000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي د سږ کال له پایله تر اوسه پورې 3121 نارینه، 925 ښځې او 1096 ماشومان لیونیو سپو داړلي دي. د ښاغلي حجیر په وینا په یادو کسانو کې لږ تر لږه 8 تنه د لیونی سپي د داړلو له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. دواړو خواوو د اوربان پر دوام او د راتلونکي جون په نیمایي کې د خبرو د بل پړاو پر پیلولو سلا کړې ده. د دوی وروستۍ خبرې د رواني اونۍ په پای کې په کابل کې پای ته ورسېدې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. قطر وایي له طالبانو سره د نړیوالو تعامل دا ډله له افراطي کارونو راګرځولی شي. اصلي اندېښنې څه کېدای شي؟
افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده. ځوانان د فقر او مجبوریت له مخې ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې ردوي، خو ملګري ملتونه او د چارو کتونکي ورسره یوه خوله نه دي.
د طالبانو د القاعدې ترمنځ اړیکې هیڅکله نه وې کمزورې شوې، بلکې ورځ تر بلې پیاوړې کېدې. او دا چې څه ډول مدیریت کړي دا بیل بحث دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ترکیه کې د افغانستان د مقاومت عالي شورا له غړو سره هم کتلي.
آقای تام ویست با نمایندگان
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده.
او روسي ویلي چمتو ده چې د اوکراین د سوداګریزو بندرونو محاصره کم کړي. دویم نیمایي کې درته درسي ساعت خبرونه لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لیز موږ د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا له طالبانو سره د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د تعامل غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د طالبانو لا انزوا او ګوښوالی به افغانستان ګډوډۍ خواته بوزي. شیخ محمد علي ثاني له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې نړیوال ټولنې له طالبانو سره په تعامل دا ډله له افراطي پالیسیو راګرځولای شوی. تفصیل یې په دې راپور کې و.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج افراطي اقدامات په تیر بیا د ښځو خلاف زیات کړي دي. د ځینو نظر خاوندانو په باور دا ډول اقدامات نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو او د دوی له حکومت سره تعامل ته نړیواله ټولنه نږدې کړې نه ده، بلکې لا یې ورڅخه لرې کړې ده. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنن کې شینکی کړو خیل وای
زه د قطر د وزیر خارجه نظر سره موافق نیم ځکه چې طالبان هیڅ کله هم د بهرنیانو د نظر د بدلول په خاطر باندې افراطي حرکتونه باید نه کړي ځکه چې هر څومره د افراطي برخورد وکړي هغومره افغان ولس د ځان لری کوي او د دوی په ناکامۍ کې به رول ولوبوي
خو د قطر د بدلونو چارو وزیر وای ک له پیله له طالبانو سره تعامل شوی وای دا ډول کارونه به نه وشوي د زیاته کړه عملا ویني چې سخت دریزی زیاته شوي اقتصادي بحران روان دی او دا خلک د افراطیت او شخړو لور ته بیایي دا داسې شی دی چې باید ورڅخه ډډه وشي د سیاسي چارو نظر خواند عبدالکریم حقانیار د قطر د بهرنیو چارو وزیر پشان باور لري چې د طالبانو تجرید لا سختري زړلو ته لار هواروي
زه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر دغه نظر پر ځای بولم افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده او اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود دی د افغانستان خلک ځوانان خصوصا د فقر او مجبوریت لمخي ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د طالبانو پر یو شمېر اقداماتو لکه د جنو او ښځو خلاف د محدودیتونو پر لګولو انتقاد وکاوه خو په دې کې هم نړیواله ټولنه په تیره بیا لویدي سوال ملامت و بلل چې پر طالبانو یې بندیزونه ولګول حال دا چې د ده په وینا له طالبانو سره اړیکو کولی شوای چې د دې ډلې د افراطي پالیسیو مخه ونیسي شیخ محمد آل ثانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د اتلس میاشتنیو خبرو کوربه و وایي چې اوس هم کېدی شي چې تر دې د وضعیت د خرابېدو مخه ونیول شي
پر قطر سربیره د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن دي چې که هیوادونه له طالبانو سره تعامل و نکړي ممکن افغانستان کې یو ځل بیا سخت دریزی پیاوړی او ګواښ یې پراخ شي تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم وویل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره بیعت کړی دی طالبانو اوس او پخوا دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي خو د چارو کتونکي د نړیوالو اندېښنې بې ځایه نه بولي پر همدې موضوع اسما څاروان د سیاسي چارو لکتون کې نجیب الله آزاد سره مرکه کړې چې ښاغلی آزاد هم ورته اندېښنې تاییدوي
د مسلې ته که د یو څېړونکي له نظره وکتل سي نو زه په دې باور یم چې د طالبانو د القاعدې تر منځ اړیکې هیڅکله نه وې کمزورې شوې بلکې ورځ تر بلې پیاوړې کېدې او دا چې څه ډول مدیریت کېدې دا بیل بحث دی څو وجوهات لري لومړی که دا وکتل سي کابو یوه میاشت وړاندې کله چې د طالبانو د لومړي مشر او بنسټګر ملا عمر تلین و په هغه کې ډېر په ښکاره د طالبانو د حکومت دفاع سر پرست وزیر او د ملا عمر زوی ملا یعقوب همدارنګه ملا عمر ته تر ټولو ډېر نږدې کس اوس په افغانستان کې دویم کس ښاغلی ملا برادر او همدارنګه د دوی نورو مشرانو ډېر په ښکاره وویل چې د دوی تر ټولو ستر ویاړ دا و او دا دی چې دوی د القاعدې مشر امریکا په غوښتنه امریکا ته ونه سپاري او همدا د دې باعث شو چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وسوله او دا ویاړ نه یوازې د افغانانو ویاړ دی بلکې دا ټول عالم اسلام ته ویاړ دی او دا ډېر تاریخي ویاړ دی دا د دې خبره ده نو کله چې یو مسله ویاړ بلل کیږي کله چې یو عمل ویاړ بلل کیږي نو د ویاړ سره اړیکې نه پرې کیږي د ویاړ پر مخ باندې دروازې نه بندیږي
دا احتمال څومره قوي دی چې وایي د القاعده غړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور لري او طالبانو ته سلام مشورې ورکوي آیا د دوی اړیکې تر دې حده مخته تللي دي
دا احتمال هم خورا ډېر قوي دی چې د القاعده غړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور ولري او طالبانو ته سلام مشورې ورکوي هغه ځکه چې راپورونه خبره سوله و هم لیده سوله چې د پاکستان مشران استخباراتي مشران پوځي مشران سیاسي مشران کابل ته سفر کوي د طالبانو د کابینې په جوړښت کې رول لوبوي او په وار وار دا هم وویل سوله حتی د پاکستان پخواني لومړي وزیر هم دا وویل چې د تخنیکي کدرونه طالبانو ته ورکوي او ډیری داسې معلومات شته چې په ډېرو ادارو کې داسې کسان لیدل شوي دي چې هغه افغانان نه دي نو کله چې پاکستان دومره نفوذ لري په دې کې شک نشته چې القاعده نه یوازې چې د طالبانو په څېر جنګیالۍ ډله ده جنګي ډله ده بلکې په هغه کې خورا ډېر کدري ظرفیتونه هم شته تخنیکي خلک هم شته چې دوی په کوم فکر او تفکر دي هغه بیل بحث دی
ملګری ملتونه وایي چې القاعده لا دومره قوت نه لري چې له افغانستانه د باندې حملې وکړی شي. څه فکر کوئ چې هغوی ته طالبان اجازه نه ورکوي، او که فکر کوئ چې لا ژر ده او دا شبکه په تدریج ځان پیاوړی کوي؟
زه فکر کوم چې القاعده اوس له دې فرصت څخه استفاده کوي چې طالبان خوا کې دي، ځان لا ډېر پیاوړی کوي، خپل پلانونه، راتلونکي پلانونه او خپل تمثیلونه، خپل پریکټیسونه، او د دې ترڅنګ خپل نفوذ په نړۍ کې چې دی لري یا کومې اړیکې چې لري په هغو باندې کار کوي. ځکه لا تر اوسه پورې دا هڅه نه ده کړې چې په نړیواله کچه باندې بریدونه وکړي. اما دا فکر نه کوم چې مسله دې داسې وي چې طالبان دې ته اجازه ورنکړي، دې ډېرې کمزوري وي، لیکن دوی غواړي چې لا ډېر پیاوړي شي او آمادګي ودرې ځینې داسې اعمالو ته چې هغه د نړۍ لپاره ګواښ وي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد وو چې له آزادۍ رادیو سره یې په خبرو کې د طالبانو او القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو پر احتمالي اړیکو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې درته نور پزله پوری راپورونه هم لرو. په دویم نیمایي کې درسي ساعت خبرونه شته. په دې ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسیږي، البته د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو زده کوونکو لپاره. خو اوس یو بل راپور راخلو. د افغانستان بانک غواړي په دغه هیواد کې متعارف بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د دې بانک ویان صابر مومند پرون ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم د دې پریکړه عملي کول وخت غواړي، خو په خبره یې په تدریجي ډول به عملي شي. د چارو یو شمېر کتونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې کېږي، اوس د طالبانو په مشرۍ مرکزي بانک غواړي په دغه هیواد کې روان بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د مرکزي بانک ویان صابر مومند د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شریعت بورډ په نوبتي غونډه کې د اسلامي بانکداري د نظام په اړه باندې او د دې تطبیق په اړه باندې هر اړخیز بحث وشو. اسلامی بانکداری تاسو ته معلومات دی چې د اسلامی بانکداری نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملی دی، تطبیق شوی دی. همدارنګه په افغانستان کې به هم د اسلامی بانکداری نظام په تدریجي شکل سره چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده ترسره کیږي.
خو ښاغلی مومن په دې اړه نور جزئیات ورنه کړه. دا مهال په افغانستان کې د مرکزی او نورو بانکونو ډیری فعالیتونه په متعارفه بڼه ترسره کیږي، خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره اوس هڅې روانې دي چې دغه سیستم اسلامي بانکداري ته واړول شي. متعارفه بانکداري په ګټه ولاړه بانکداري ده چې د بانک ګډونوالو ته ګټه د ټاکلي وخت په پام کې نیولو سره ورکول کیږي. خو اسلامي بانکداري د اسلامي احکامو پر بنسټ د سود ورکړې خلاف بانکداري ده. د اقتصادي چارپو عبدالله واحدیار بیا په دې اړه دا ډول نظر لري.
اوسنی شرایطو کې د افغانستان لپاره بانکداري، اسلامي بانکداري یو مثبت پیغام ده. مونته مهم دا ده چې په اسلامي بانکداري کې به د هغو هیوادونو سره چې په کې اسلامي بانکداري ته زیاته وده ورکړل شوې او اسلامي بانکداري کې مرواج ده، باید د کاروبار او د تجارتي اړیکې لا پراخ شي.
ښاغلی واحدیار د اسلامي بانکداري په برخه کې د ترکیه هیواد مثال وړاندې کوي او وایي چې اسلامي بانکداري باید د هغه هیواد په څیر پلی شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړې او په لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له ژورنالیستانو، بانکوالو، د بشري حقونو له ملاتړو، پخوانیو والیانو، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له غړیو، حقوق پوهانو، مدني کارکونکو او یو شمیر پخوانیو وزیرانو سره کتلي. ټام ویټس پر خپل ټویټر پاڼه له هغو کسانو سره چې د ترکیه کې کتلي د لیدو کتو انځورونه هم خپاره کړي. د همداراز لیکلي چې دغه کتنو هدف دا و چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو خواوو نظرونه واوري. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلی ویست له دوی سره هم کتلي دي. دا چې پر څه مسایلو یې خبرې سره کړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاستوالو چې په وروستیو کې په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی، د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویس سره د لوی جرګې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا سرچینو آزادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې